السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړې خبرونو ته. ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې نورو مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 15,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیې وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی دې وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کېنولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عینک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بله د سپین غر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې اتو لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په نورو هیوادونو کې په غیر قانوني ډول د امریکایي وګړو د نیولو او هغو ته د سزا ورکولو مخه نیسي. د دې فرمان تر توشي کې دوه مخکې یو جګپوړي امریکایي چارواکي په ټلیفوني خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل دا فرمان د متحدو ایالاتونو دولتي ادارو ته صلاحیت ورکوي چې پر هغوی چې امریکایان په غیر قانوني ډول نیسي بندیزونه ولګوي او نور تدابیر ونیسي. دا اقدام په روسیا کې د څو امریکایي وګړو لنیول کېدو وروسته کیږي. په دې ډله کې د امریکا د باسکټبال نامتو لوبغاړی بریتنی ګرینر هم شامل ده چې په 13 فبروري میاشت کې د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شوه. روسي چارواکو وویل چې د نوموړي په بکس کې د 400 وړي موندلې دي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینه ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یوه تور رنګه جیپ کې سپینه ماڼۍ ته ولاړل. د سپینه ماڼۍ چارواکو د اوکراین له رواني ناروغانو سره د امریکا د مرستو په اړه میرمن زیلنسکا ته معلومات ورکړل. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې دای متحدو ایالاتونو ته د خپلې میرمنې له سفر څخه د پام وړ نتایجو تمه لري. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوي راپور کې ویلي د تیر کال اګست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شوي په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړې او سږ کال یې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیونه افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاته شوې ده. سیګار دا راپور په داسې وخت کې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړي او زرخ شافیزی د بیو د لوړېدو علتونه ساجی راډو ته توضیح کړل.
یو دلیل دغه دی چې په بیملي سطح هم دا قیمتونه جګ شوي دي. دوهم دلیل دغه دی چې موږ په خپل ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردو په شمول د غنم. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 11% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا له لویه سره د بېوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونه ته رسېدلی دی، او د پروسه شکال په لومړیو کې دا شمیره 6 میلیونه تر دې ټیټه وه. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندویه ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پکتیکا کې یو ورځ ورسته لدی چې د زلزلې لکابله لدیر شو زیات کسان جوړ شول، یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. زلزله ځپلي خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا لري، او د تیرو دوو ورځو د ټکانونو له کبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلې د نږدې 10 ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي نړېدلي دي. بیا هم احمد شبر سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسي شي. وروستي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولی، خو مالي زیان لري. په دې ولسوالیو کې د دوشنبې د مازدیګر د 5 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبې د شپې د زلزلو له امله د 10 کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم دا زلزله د ریشتر په کچه 15.1 وه. د خبرګولې په 1:30 نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې لسرو زیات کسان ووشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې 1 میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلیو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست کې د تیرې 1 میاشتې زلزلو په ترڅ کې لزرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډیر کله که چیرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوندي وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولی شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوندي وژغوري.
ناروغ چې ده ډېرې وینه بهېدنه او یا هم د تنفس لارو بندښت وژني، نو خلک باید دغه دوو برخو ته ډېره حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډېره شدیده وینه بهېدنه ولري، که هغه مثلا په 1 دقیقه کې یو غټ رګ د یا غټ شریان پهتو رګ ورته وایي هغه پرېوي، نو په 1 دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایي لارې، تنفسي لارې بندي تقریبا په 1 دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسېږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یوه لرې ولسوالۍ کې عام خلک څه وکړي؟ یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی چې چیرته پښه له پښې کې وینه بهیږي هغه ځای ور وتړي او کې تنفس بندي، په تنفس په برخه کې څنګه مرسته ورسره کولای شي؟
که ډیره شدیده وینه بهیدنه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهیدنې پورته څخه دا ځای باید وتړل شي. په هر څه کوي، که یو ټوکر سره وي، په چیرې سره وي، یعنی که دا وتړل شي مریض له مرګ وژغورل شو. دوهم، که چیرې تنفسي لارې بندې وي، تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښول شي. مثلا ډېر یو اسانه معنا ورسره د دوو ګوتو پسله باندې خوله خلاصوي، او یا هم تنفس کم مریض له خولې وینې راغلي مریض ته بغل سره وضعیت ورکوي او کچی دی خلای توله تپی بیا پغاړه کې مو یو برخه لرو چې غلطه او مخالګو ته پخوانځیو کې یا په نور مسجدونو کې باید روخو وس چې مخکې په ځینو ځای کې دا پروګرام په لیسا وایده چې دلته پغاړه کې و برخه ده چې او تاسو ځای ده چې هغه دی هر څه پوسټ چې په مخه درولو په غی سره کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، د ژبې په راایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي، یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو تنشن پنوموتوراکس وایو د صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته یعنی که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي، دا معنا چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې دا د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې رالاندې دلته سي یو برخه سری سي تر څو له صدر څخه هوا راووځي.
کیدای شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سوری کې، لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ ساه بنده وي، آیا ستونی ستخې څملوي، په اړخ یې څملوي، سر یې یو څه لاندې کې، سر یې جګ کې، څوک
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې سي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاص شوي د ناروغ لارې بنده کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستوني ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستوني ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللي، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي، ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولی شي، کم تر کمه یو درې ورځنۍ لومړنیو مرستو ټریننګ باید ټول عامو خلکو ته چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کیږي، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منیدلې دي، دا باید روښوول سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي، حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښیي.
ډاکټر زلال احمد رنځور مل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دري ژبو 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 500 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو د اجمل تورمن په راپور کې خبر شئ.
په امریکا کې د لوست خونې په نوم یوې موسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې موسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګورۍ ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوي دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکه: خش په مورې، لما سره لوبې وکړه، زما ګرګوتي ویښتان، زما کور، د پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د عمر په زړه کې دوه کوره، رنګینې غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشحاله یم، ماریا محب، او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو، او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یو بل ژباړونکي ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي:
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. لبل پلوه با دا کتابونه لافغان